و حیدری ناصر، یکی از جوانان افغان در فرانسه، تشکری میکنیم که در برنامه حضور پیدا کردند. تا برنامه بعدی، الله نگهدارتان.
درنو دوستانو ستړي مشهیدی ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته موزه اجمل اند هر کله کوم په دې هیله يم چې ورځ به مو په خیر او سلامتی تیر شوي. ولاندې په خبرونه کې به حسین احمدزی در سره د خبرونه مطالب او ریپورتونه شریک کړي. خو پایل ز له خبرونو کوم، په کابل کې د پرونی و د پرونی خنړی حمله مسولیت اسلامي دولت ډلې یادایش منله. د رويټرز خبري اژانس ته ريپورت لمخي داعش پر خپل ټيليګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې وغړي خپل لچاودیدونکو موادو ډک واسکټ والو زول دي. مخکې د کابل خار لپاره د طالبانو امنی کمانډاني ویان خالد زادران پر خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې په دې برید کې د یوې میرمنې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شول. دا حمله پرون د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د لوی څارنوالۍ د دفتر مخې ته وشوه. داعش ډله په کابل کې د یوې بلې خونړۍ مسولیت د یوې بلې خونړۍ حملې مسولیت داسې مهال مني چې طالبان وایي دا ډله ځپل شوې او نور په افغانستان کې فعالیت نه لري. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د بلوچستان د نېشنل پارټي مشر او پخوانی سیاستوال سردار اختر منګل نن د پاکستان د مشرانو جرګې له غړیتوب څخه خپل استعفا وکړه. هغه منګل پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د ملي شورا له غړیتوب څخه خپل استعفا اعلانوي. هغه منګل وروسته په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل چې د پارلمان د یو غړي په توګه په خپل خلکو ته خدمت نشي کولای، نو ځکه هلته د پاتې کېدو لپاره کوم دلیل نه ویني. په بلوچستان کې لته رڅو کلون رئیسی سختې نامنۍ روان دي او دغلطه پاوز د بلوچ بلتون پالو په وړاندې چې د بلوچ بلتون پالو د پاوز په نوم ډلې دي او لسیز رئیسی جنگیږي جګړه کوي. د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزی د نږدې ولس میاشتنې جګړې د پایت رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرائیل خلکو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پاوز د غزې په ترانګه کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان و چې د 2023 کال د اکتوبر په اومه د اسرائیل پر جنوب د حماس د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. د دې برمتو د وژل کېدو په غبرګون کې په اسرائیل کې له پراخو اعتراضونو وروسته نتنیاهو له خلکو له دې کبله بخنه وغوښته چې د خپلو وګړو د ژوند په ژغورنه کې پاتې راغلی. د سوداګرو اتحادیې په بلنه د دې اعتراضونو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا وروستی چانس دی او باید له حماس سره سمدستي د اوربند موافقه وشي. او د سپورت لنډی خبرونه دا دي چې بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته دراول پینډي په لوبغالي کې په دوه ټیسټ سیالیو کې پر لپسې ماتې ورکړي او دا لوبلړۍ وګټلې. خو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې خپل دویم سیالي درې د څلور په وړاندې کوویت ته وبایلل. د فوټبال فدراسیون د خبر په اساس نن د سپتمبر په درېمه افغانستان له کوویت سره سیالي وکړه چې درې د څلور په پایلې سره د کوویت نه ماتې وخوړه. یادې سیالۍ چې د تایلند په کوربتو پیل شوې دي، افغان لوبډلې په خپلې لومړنۍ سیالۍ کې ګواتیمالا ته ماتې ورکړې وه. دوستانو دا وو خبرونه. وروسته په خبرونه کې حسین احمدزی در سره ملتیا کوي.
تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د طالبان حکومت د لوړو زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب پر بیا کتنې کار پیل کړی دی.
دغه اسلامي چې د مقتل اول سنب نه تدریس کیږي او هغه کدوی وړي تغیرات راوړي نو مثبت تغیرات ځکه سینسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي.
خاتې زولایتونه کې د شیدو چای مینوال زیات شوې دي.
نړی ته مرګور سره ناس یاسو دا سپین جمعه دا سپین جمعه دې ته ستاسو په دې اړه چای دی مشهور چای دی انشاءالله من مخکم سکلی اوس لري خوندوري دي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
هم خرخلاسته د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت اعلان کړی چې د لوړ زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب د ساينسي علومو ریاضي کیمیا فزیک او بیولوژي بیا کتنه او پراختیا پیل کړی ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اجن د لوړ زده کړو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دا نصاب له دینی اړخه ورسول شي که څه هم دوی د نصاب او درسي مزامینو د بدلون په اړه مشخص سندې ویلي خو راپور نشته چې د طالبانو حکومت په پانتونونو کې د عصري علومو د زینو مزامینو پر ځای دینی مزامین زیاتوي. نور حال په دې راپور
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په هنتونونو د ساينسي علومو د تعلیمي او تحصیلي نصاب درځونې او پراختیا اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله پروندو شنبه د سپتمبر په 2مه په راپور کې ویلي چې دغه وزارت په دې اړه لمړنۍ ناسته تر سره کړې او د طالبانو حکومت د تحصیلي او تعلیمي نصاب له دینی اړخه ارزوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک مزامین له سره ارزوي. بختر اژانس د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د مشر عبدالرؤف فراهی له قوله لیکلي چې په نصاب کې به د اسلامي احکامو له مخې د نوې نړۍ پرمختګونه او تجربه شامل او معیاري سي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت ای بي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې د تېرې اونۍ د کابینې په غونډه کې د ریاست الوزرا له لوري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ شپږ کسیز پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې د ټول تحصیلي نصاب وارسوي. وړاندې ازادي راډیو ته د یو شمېر پوهنتونونو استادانو او محصلینو ویلي و چې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو عصري علومو پر ځای دوی ته په تدریس کې د فکری روزنې او دینی مذهبونو په نوم کتابونه او کریډیټ اضافه شوي چې په ټکو یې سختري زدي. په همدې حال کې د ځینو پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي د لوړو زده کړو په نصاب کې له بدلونونو سره موافق دي خو د اصلي علومو زده کړه مهمه ده. د کابل پوهنتون او کونړ ولایت سید جمال الدین افغان دولتي پوهنتون دوه محصلینو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه اسلامي چې دی مقتل اول سنب نه تدریس کیږي او هغه کدوی وړي تغیرات راولي نو مثبت تغیرات ځکه سینسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي. اسلامي امارات وړي چې دغه نصاب د کال په مینس کې بدل کړي دا به زموږ لپاره ستونزه پیدا کړي. بدلیم نو د کال په لومړي کې بدل کا صحیح به وي.
د بختر اژانس په راپور کې راغلي چې د ښوونې او روزنې پوهنځي استادان د نصاب ملي کمیسیون غړي او د اړوندو څانګو متخصصین به په 5 کاري ورځو کې د ساينسي مزامینو د نصاب پر ځونه کار وکړي. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په نصاب کې هر ډول کار ارزونه او بدلون اوږدې مودې ته اړتیا لري او باید د اړونده مسلکي کسانو له لوري ترسره شي. له دې جالي فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
چې د نصاب د نوې کول لپاره هر کوشش وکړي خدا کار باید د اهل کسانو له خوا د اکاډمیکو اصول سره سم او د پانتون د روحیې سره سم او د مقتضیاتو سره سم باید ترسره شي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ساينسي علومو یعنی ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي د نصاب بیا کتنه او پراختیا پیل کړي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مخکې اعلان کړی و چې د څه باندې اویا پوهنځیو نصاب ته یې کتنه کړې ده. ندا محمد ندیم د جولای په 23مه په کابل کې د کار ملي کانفرنس کې وویل چې دوی پر ټول تحصیلي نصاب کې بدلون راوړی او د منظورۍ لپاره یې د وزیرانو شورا ته استولای دی.
پا په افغانستان کې د زیاتیدونکې بیکاری تر څنګ د طالبانو د حکومت د مدیتونو له امله د ورځې سلګونه کسان له افغانستانه وځي. دوی سره له دې چې له ایران او پاکستانه د بیرته ایستلو لږ وخت سره مخ دي، خو بیا هم بېلابېلو ستونزو اړ کړي چې همدې ودونو ته کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې د 13 اګست میاشت په ونې کې له 2000 ډېر افغانان له خپل واده وتلې دي. نور حال د ابدي سپوږمۍ پرابور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان له دوا غونډیو هیوادونو نه د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ تیزه شوې ده، خو په افغانستان کې د بیکاری، اقتصادي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو لامل هر ورځ سلګونه کسان هم د هیوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال کیږي. د راپورونو پر بنسټ په دوی کې داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان په زور وستل شوي دي، خو د کاري فرصتونو په لټه کې بیا هم د هیوادونو ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM پرون دوشنبه د سپتمبر په 2مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د روان کال د اگست 13 څخه تر 14 د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له افغانستانه 2000 کسان وتلي دي. د IOM په راپور کې دا هم راغلي چې په همدې موده کې له ایران او پاکستان څخه 4950 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه سازمان په وینا په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د هغه شمیر په پرتله چې دغه هیواد ته ستانه شوي په سلو کې 11% ډیر دی. IOM زیاته کړې چې په دې اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو 95% هغه کسان دي چې له ایران څخه ایستل شوي، 53% هغه کسان دي چې افغانستان نه وتلي او ایران ته تللي دي. راپور زیاتوي چې په دې موده کې څه باندې 18000 کسان له ایران او څه باندې 26000 کسان له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له ایران څخه د راستنېدونکو په منځ کې 13% ښځې دي او ډیری د 13 تر 95 کلونو عمر لرونکي کسان دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستانه شوي یو شمیر کسان وایي هڅه کوي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله بیرته له هیواده ووزي. احمد چې تازه له ایرانه کابل ته راستون شوی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
مجبور شوم چې ایران ته لاړ شم، خو خلاصه لاړم چې د سفر په جریان کې د سختو ستونزو سره سره ایران ته ورسېدم. د ډېر کم وخت په تیرېدو سره چې سامې په آرامه نه واخیستې، د ایران دولت له خوا ونیول شوم او بیرته افغانستان ته یې ډیپورټ کړم. دلته د کار نشتون له کبله د اقتصادي مشکلاتو سره سره تاسې لاس او ګریوان یم چې ځانوژنې ته مجبور شوی یم، خو د مشکلاتو سره بیا هم هڅه کوم چې ایران ته لاړ شم.
د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل له هیواده د وتلو لپاره اړ شو چې د کور ټول توکي وپلوري.
ما د درې کور سامان خرڅ کړلوري، دوه انګند مې انګورګان مې واده شوی، هغه ته سامان ورکړو. 50 کال کور مې قیمت واخله چې بیا خرڅه هغه تاته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي. بس ما د کور سامان په 200-300 روپو باندې کمپلې وي، او د کور سامان مثال دا د کور دیګونه او بکسونه او څه شي کار نشته. نو څه وکړو؟ په خبر ته سو وار مې اس او کړ چې لا شم خدای تخت لار نه شه کمپلا و تخت منه په خول وصل رم او نه دې چې بل څه وصل رم چې لا شم. په
یوه بلې مېرمنې چې د هم د موضوع د حساسیت لامل د نوم له خودلو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې له ایران کابل ته ډیپورت شوې وه، خو د ډېرو ستونزو لامل بیرته پاکستان ته کډواله شوې.
ما خزیران آمدم، از ایران رد مرد شدم. بسیار دیگه حالت خراب بیزنه داشتیم، اقتصاد بسیار صفر، بسیار دیگه مشکلات
پولیس. زه په ایران کې وم، پولیس په ډیر خراب چلند تر پولی را وستو او افغانستان ته ولي ګرو. افغانستان کې هم نه کار و نه ځوان نه زده کړې نه تعلیم. ټول مال مې وپلور، مجبور شوم چې بیرته قاچاقي پاکستان ته راسم. اوس دلته هم وضعیت خراب دی،
بسیار دیگه د جنجال هستیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیکاری او بېوزلي زیاته شوې، او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوی چې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو څپه هم تیزه شي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د 13 اگست میاشتې په 2مه په یو راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 3 میلیونه افغانان لغبل هیواد و تلی دی. پر اپور که راغلی و چه لده دلی چخا 1 میلیون یه اروپا تا پناوری او 15 سلنه یه پا گاونده یو هیوادونو که بکور شوی دی. خود طالبانو دی حکومت دکدوالو بیر تراستانی دون کچارو وزارت روان المریز کال دزمری میاشتی پا ولسما پا خپل اکسپان لیکلی و چه پا تیرو دریو کلونو که نگده 4.5 میلیون افغان کدوال بیر تخپل هیواد تا راستان شوی دی.
تاسی ازادی رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د نورستان په مرکز پرون کې د 3000 امریکایي ډالرو په لګښت د 3 پروژو چارې پیل شوې. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو، ویالو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي. د خلکو په وینا په یادو پروژو کې به په زرګونه کسانو ته د کار کول زمینه برابره شي او د بشپړېدو سره به یې په سلګونه جریبه ځمکه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او زرګونه جریبه ځمکې ته به منظمې اوبه ورسیږي. نورحال په دې راپور کې.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وای د مرکز پارون اړوند د پرونس او ویشتیوی کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د 3 پروژو چارې پیل کړي دي. د دوی په وینا د دغو 3 پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په 8 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د 2 کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمان انجنران با دادی پروژه نظارت کهی او انشالله و لزیز که کم استونز دوی دا پیدا که گی او من آمده ای ورطا چی داغ استونزی دا لاپ آمده سر ورطا حل کو او دا خط تدبیه کولو او دی امانت داری او دی ایمان داری غختن نتری نکو چی داغ پروژه پا خط تدبیه که و خط تاریخ سر تدبیه که.
د خاغلی فاروقی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جریبه ځمکه او یو شمیر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او سلګونه جریبه ځمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلي او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوې ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو دا ځمکې دې لاندې راځي، ډېر نفوس دې لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډې راوهلې او د بیلې په بیا رغونه لګیا دی. وایي د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 2 استنادي دیوالونو او 2 ویالو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي. ډیری ویالې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د اسرائیل په صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د جګړې او د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې کورنۍ او نړیوال فشارونه زیات شوي دي. نور آل په دې اړه د احمد تکل پر راپور کې.
د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د نږدې 18 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرائیلو خلکو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پوځ د غزې په ترانګه کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان و چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 د اسرائیلو پر جنوب د حماس ډلې د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. د دې برمتو د وژل کېدو په خبرګون کې په اسرایلو کې لپراخو اعتراضونو ورسته نتنیاهو ل خپل خلکو لدې قبل بخنه وغوښته چې د خپل وګړو په شغورنه کې پاتې راغلی دی. د سوداګرو د اتحادیې په بلنه د دې مظاهرو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا اوس وروستی چانس دی او باید له حماس سره همدا اوس د اوربند موافقه وشي. نتانیاهو پرون ټینګار وکړ چې د مصر او غزه په سرحد کې د فلادلفیا په نوم د مهم دهلیز اداره باید د اسرایلو په لاس کې وي. هغه زیاته کړه چې حماس باید اسرایلو ته دا امتیاز ورکړي، خو منتقدان بیا نتانیاهو د جګړې په اوږدولو تورنوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگتن کې د پښتنې ته چې آیا د برمتو د ژغورنې لپاره د نتانیاهو اقدامات کافي و کنه نه ځواب ورکړ. بایدن د اوربند خبرو له مراکچیانو سره د لیدنې پر مهال د خبره وکړه. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. له بلې خوا برتانیا پرون اسرائیلو ته د ځینو وسلو د صادراتو د ځنډولو خبر ورکړ. د برتانیا حکومت د اسرائیلو لپاره د وسلو له ټولو 3.5 جوازونو څخه 1.5 هغه وځنډول، ځکه داسې اندېښنې وې چې ښایي دا وسلې د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو په سرغړونو کې وکارول شي. د برتانیا دفاع وزیر جان هیلی وویل چې دا پریکړه به د اسرائیلو امنیت کمزوری نه کړي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانټ د دې اقدام په غبرګون کې خپګان وښود او په غزه کې د اسرائیلي برمتو د وژل کېدو د وخت حساسیت ته په پام سره د لندن پر پریکړه انتقاد وکړ، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې حماس ډله به د اسرائیلي وګړو د وژنې بیا پریکړي. د حماس د پوځي څنګ ویان ابو عبیده په ځواب کې وویل چې که اسرائیل په غزه کې د دې ډلې پر ضد فشارونو ته دوام ورکړي، نو دوی به د پاتې اسرائیلي برمتو مړي هم په تابوتونو کې ورواستوي. د حماس په بیان کې راغلی دی چې د برمتو د خلاصون لپاره د اسرائیلي سرتیرو د عملیاتو په صورت کې د دې ډلې وسلوالو ته نوې لارښوونې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت خبردار ورکړی چې د افغانستان په سیندیزو او زوکې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی، خو پر دې مسیر او لارې یو شمېر میشت اوسېدونکي وایي چې نه پوهېږي چې له دې احتمالي ګواښونو څنګه ځان وژغوري. نورال په راپور کې
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ویجاړونکو سیلابونو له راوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداري ورکړی. د وزارت پرون یکشنبه د سپتمبر په والا نیټه په خپل ویبپاڼه لیکلی چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سندیزو حوزو د لارې پر اوږدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12 او 13 یعنې د رواني اونۍ دوشنبه او سهشنبه په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو لګواښ سره مخ دي. دا راز په راپور کې وړاندې راغلی چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورښت لامل د سیندونو د اوبو کچا لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره د په دغو سیمو کې سیندونو ته نه نږدې کیږي. خو د کابل او هلمند د سندیزو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهیږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکو نوید احمد ازادي رادیو ته وویل
من ننني د افور کې د اوبو او انرژي د وزارت واوریدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړه د همګس په هاوی نه لرو اوس وخت کې چې څوک د ځان پاړه باندې تیر ځل چې د کوم سیلابونو راغلي واغې من ډیر سخت ځانمن کړو. په هر حال نه پوهیږو چې څوک سونو کو باید دیم خپل د سیلابونو پاړه باندې جدي اقدام وکړي. جدي اقدامات ته اړتیا ده.
له طبي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزي وزارت ویاند ملا جانان سائق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 251 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي او لامل یې وسو او څلور د شکورنۍ عاجلو بشری مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیې څوارلس ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له څو اونیو وروسته نه دي توانېدلي چې بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د ننګرهار د سرخ رود ولسوالۍ اوسیدونکي شاکرې چې په سیلابونو کې یې د کورنۍ غړی او خپل سرپرست له لاسه ورکړی ازادي راډیو ته وویل
مونږ ته هغسې مرستې لکه څنګه چې کېږي هغه نه دي سوي. لکه زمونږ د کور دیوالونه یا کوټې مونږ چې پرتې دي په دیوالونه هغه مرستې مونږ سره نه دي سوي. څوک نه دي راغلي چې دا وګوري او د دې په برخه کې مونږ سره کومکونه وکړي، د دې په جوړولو کې مونږ سره مرسته وکړي. دا لږ لږ کومکونه یعنې سوي لکه خوړه او دا شان، خو د دې په اړه کې مونږ غواړو چې مونږ سره جدي مرسته وسي د دې دیوالونو جوړونه، د کور جوړونه او هغه چارواکو څخه هم. خو مونږ هیله ده چې همدې کې برخه کې مونږ سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې د ننګرهار یو بل سیلاب ځپلي روح الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغونې لپاره لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
نو په کوم شکل چې هغه مرسته زموږ ضرورت درلود هغه مرسته موږ ته نه دي شوي. همدارنګه زموږ تاسو خپله تسهیلونو کې معلومیږي ښکاره چې دیوال مو تخریب شوی دی، تر څنګ کوټې دي، باید سولر تختې دي او دا چې په اساسي ډول که نه بیا رغېدو ضرورت لري. نو ګور بیا موږ هغه وسیله مو سره امکانات نشته، مجبور چې موږ بیا نو مثال دی ته پخصه او نو تر اوسه کومه نه انجو راغلی نه کوم نظامي ارګان هېڅ راغلی که نه، نو زموږ پوښتنه خاص نه ده کړې او دغه ډېرې غټ ستونزې مشکلات سره موږ مخ یو.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ناورین سره مخ دی او ورسره په مبارزه کې پاتې راغلی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د جلال آباد او اسد آباد د عمومي سړک په اوږدو کې د کونړ سیند پر غاړه په لسګونه د شیدو چایو چمتو کول رستورانتونه جوړ شوي دي. د دغو رستورانتونو خاوندان وایي دوی د میخو له تازه شیدو چای برابروي.
دا د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اړوند سپین جومات سیمه کې د سیند په غاړه د شیدو چایو پخولو رستورانت دی. د دغو چایو څخلو ته د اسد آباد او جلال آباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکي هم راځي او مشتریان ډیر دي. د زمیندار رستورانت یو تن کارکونکي صفت الله چې د شیدو چایو په چمتو کولو بوخت ازادي راډیو ته وویل دوی په چایو کې پودری یا وچې شیدې نه کاروي او د میخو له تازه شیدو برابروي. همدا وجه ده چې لری لری زاین ورته د چایو شوقیان راځي. خلق هم د دې رستورانت د چایو صفت کوي. جان محمد شینواره چې د کابل ولایت له قرباغ څخه خپل ملګرو سره کونړ ته راغلی وایي
کونړ کې مرګرو سره ناست یاسو تاسبین جمعه د خپل جمعه ته ځستا مزه دار چای دی او مشهور چای دی. زړه من مخ کم سکلی اوس نړۍ پندوري دي خلکو نه اله چې راشه ته بچکر باندې داخل دې مل مدو سفر دی او کې درې دي تاسو شین ځای او کوسین او په چایو نه نه پندو اخلي راشه چکر واخلي او شپې ته د دولت د
دا یوازې زمیندار هوټل نه دی چې د شیدو چایو خنومي تر لري زینو رسیدلې، بلکې د هغه په څیر نور د چایو برابرولو زینه هم شته چې هر مازیګر ورته ډلې ډلې کسان راځي. عبدالغفار مومن چې د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ساحه کې رستورانت جوړ کړي وایي کونړ او نورستان ته د سیلانیانو راتګ سره کارونه غوړېدلې دي.